د مشال ریډیو اوریدون کو مینه او سلامونه مې ومنه ز بشیر گواخیم او د 12 بجو په دې خبری غړی کې مو هرکلی کوم. له 12 څخه تر 2 بجې پورې با په دې غړی کې تاسو ته بیلابیل ریپورتونه وړاندې کوو، په تازه حالات مو خبرو، هغه ترڅنګ مطبوعاتي کتنی او تبصرې هم شته. یو نیمه مرکوم د دې غړی برخه ده او لکه څنګه چې تاسو خبرې د غړې په منځ کې او د غړې په سر کې موږ تاسو ته خبرونه لرو. نو راځي چې خبرونه له احمد شاه زمي اور.
لمړی د مهم خبرونو سرټکی، پاکستان پیپلز ګوند په کراچي کې د مرکزی حکومت لخوا د رینجرز واک د کاري مودې غځونه غیر آئینی عمل بلل دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په شام کې د روس په هوایي بریدونو کې تر 200 زیات ولسی وګړي وژل شوي. او د اوکراین حکومت او روس پلو بیلتون غوښتونکو د کریسمس او نوي کال د رخصتۍ په مناسبت پر اوربند هوکړه کړې. اوس بشپړ خبرونه. پاکستان پیپلز ګوند د هیواد مرکزی حکومت لخوا په کراچي کې د رینجرز واکونو ته د ځانګړو اختیارات ورکولو او د دوی د کاري مودې غځولو ګام په کلکو ټکو غندلی او دای پر سند صوبه یرغل بللی دی. پر ماښام د دې ګوند یو مشر او د سند صوبې د خزانه وزیر مراد علي شاه په کراچي کې خبري غونډه تول چې د کورنی چار مرکزی وزیر چودري نثار علي خان د آئین سرغړونه کړې ده او صوبایي حکومت به ورته ځواب ووایي.
چودھری نثار نے خاص طور پہ جو اس دن پریس کانفرنس کی تھی،
چودھری نثار چپا خصوصی توگا کما خبری غنڈا کڑے وا ہغا د دڑو کونا ڈکوا ہغا میڈیا تے آواز داس خبری کولے شی چرتا چے ہغا تے معلوم ہوی جی جواب ور کولو والا سوک نشتا. زما پ خیال وفاقی حکومت یو غیر آئینی کار کڑے قومون بے جواب ضرور ور کو.
د پیپلز ګوند لخوا د خبرګون تر هغه وروسته راغلی کله چې پرون د پاکستان د کورنی چار وزارت په کراچي کې رینجرز واکونو ته د ترهګرۍ د مخنیوي قانون له لارې بېل څه شرطه په ځانګړو اختیارات ورکولو د دوی کاري موده د 2 میاشت لپاره وغځول. تر دې وړاندې د سند صوبایي حکومت د اسمبلی په غونډه کې د یو قرارداد له لارې د رینجرز په واک کې کمی راوستی وو او دا بندیز پر لګولې وو چې د حکومتي کارمند یا سرکاري دفتر په اړه به د څه ډول کاروایی وړاندې له صوبایي حکومت څخه اجازه اخلي. عوامي نېشنل ګوند ویل د پاکستاني ادارو او نور سیاسي او مذهبي ګوندونو د دوی د ګوند دا خبر اوس منلې ده چې د ترهګرۍ ضد جنگ خپل جنگ وبولي. د دې ګوند مشران پرون په پېښور کې د ګوند د مشر غړي بشیر احمد بلور د دریم تلین په مناسبت جوړې شوې غونډه په وینا کې زیاته کړه چې په پاکستان کې د ترهګرۍ په ضد روان جنگ کې د دوی تر یو زر زیاتو کسانو قرباني ورکړې ده. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر او پخواني سېنیټر افراسیاب خټک پر دې مهال وویل
نو تاسو د خلکو وخت وی چې دا جن زمو جن نه دی. نن تاسو وګورئ چې آل پارټیز کا فزرو شو ټولې پارټي دې ځای تراله. نن هم دې خبرې ضرورت دی چې پاکستان پلی پالیسی دا څه غوړه کی چې باغې کې دا دې د څنګه دې دا مسله چې هر شي دا بالا کې چې افغانستان کې جنگ پنځه
غونډه ته د عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرال سکرټري می افتخار حسین بیا وویل چې یوازې د شمالي وزیرستان په پوځي عملیاتو د ترهګرۍ ستونزه نه هواریږي، بلکې په پنجاب کې هم د ترهګرو تنظیمونو په ضد هدفي عملیات ترسره کول پکار دي. خبرونه لمشال رادیو خوري. برېټانیا په داسې حال د افغانستان سوهیلي ولایت هلمند خپل سرتیري لېږلي چې د راپورونو له مخې د سنګین ولسوالۍ زیاته برخه طالبانو نیولې ده. برېټانیا ویلي چې لږ شمېره پوځیان یې په هلمند کې د مشاورتي رول لپاره ځای پر ځای کړي دي. له لندن خبرېدونکي ټایمز ورځپاڼه لیکي چې د برېټانیې د ځانګړي هوایي ځواک 10 کسیزه ډله او د امریکا 6 کسیز ځانګړي ځواک د افغان ځواکونو د مرستې او د سنګین ولسوالۍ د دفاع لپاره هلمند ولایت ته لېږل شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت یو ویان رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې دغه بهرني ځواکونه به په جنگ کې برخه نه اخلي. د افغانستان ولسمشر اشرف غني په پام کې لري نن د ترکیې پلازمینې انقرې ته په سفر کې له ترکی چارواکو سره د بیلابیلو اقتصادي همکاریو په اړه خبرې وکړي. تر دې وړاندې نوموړی آذربایجان ته د سفر پر مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ د کار او ټولنیز چارو او د رسنیزو همکاریو په برخه کې دوی موافقتنامې لاسلیک کړي. د آذربایجان ولسمشر الهام علیوف له ولسمشر غني سره په لیدنه کې له افغانستان سره د مواصلاتو او د ریل د پټلۍ په برخه کې د بنسټیزو پروژو د همکاري لیوالتیا هم وښودل. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په شام کې د روس په هوایي بریدونو کې تر 200 ډیر ولسی وګړو خپل ژوند له لاسه ورکړی او محدود شمیر وسلوال هم وژل شوي دي. دا راپور په برېټانیا کې میشتې د بشري حقونو د ډلې نن خپور کړی او د سپتمبر، اکتوبر او نومبر په میاشتو کې د شام په هومس، ادلب او حلب ښارونو کې پر شپږو بریدونو تمرکز کړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي روسي الوتکو شای په قصد د استوګنې سیمې او روغتیايي مرکزونه ویشتې وي او په دې بمباریو کې خوشحایي بمونه او هغه بمونه کارولې دي چې ډېر دقیق نه دي. روس ټینګار کوي چې د اسلامي دولت سلواله ډله په نشه کوي، خو د لویدیز حکومتونه بیا وایي چې روسیه الوتکې نور اهداف په نشه کوي. د ترکیه وزیر اعظم احمد داود اوغلو د شام په ادلب ښار کې د روس لخوا مشکوک پوځي برید غندل یا وایي د شام خاوره به د روس د امپریالیستي اهدافو یوه برخه جوړه نسي. په دغه بریدونو کې د ډسمبر پر 6 نیټه د شام شمال لویدیځ ته د یغان تر کنټرول لاندې ادلب ښار په مرکز کې سوي یو شمېر کسان وژلي دي. په دغه هوایي حملو کې له ګڼګونې ډاک مارکیټ، څو حکومتي ودانۍ او استوګنیز بلاکونه په نښه سوي دي. روس تر اوسه نه ده منلی چې په دې سیمه کې دوی بریدونه کړي دي. وزیر اعظم اوغلو وویل چې روس باید د پخواني شوروي اتحاد په څیر درواغ، تورونه او نورو ملتونو ته د درناوي ښودل ودروي، ځکه د شام خاوره د روس د امپریالیستي اهداف برخه نه ده او هیڅکله به نه وي. د اوکران حکومت او روس پلو بیلتون غوښتونکو د کریسمس او نوي کال د رخصتۍ په مناسبت پر اوربند هوکړه کړې چې د تیر شپې د 12 بجو راهیسې عملي سو. د اوکراني حکومت د سولې د خبرو لپاره ویاندې وویل چې دا موافقه د بیلاروس په مرکز مینسک کې د سولې د وروستیو خبرو پر مهال وسوه. دارکا اولیفر پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې پرته له څه شرطه پر بشپړ اوربند سلا سوي دي. د اوکراین لپاره د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان استازي مارتن سایدک بیا ویلي دا اوربند ولسي وګړو لپاره ضروري دی څو د کریسمس او نوي کال رخصتۍ په امن کې تیر کړي. په روان کال 2015 کې اروپا ته د مځکی او بوله لارې د تلونکو کډوالو شمیر تر 300,000 اوښتی دي. بل پلو په دې لارې کې 3,600 کسان خپل ژوند له لاسه ورکړی یا ورک دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې او د نړیوالو کډوالو سازمان لخوا پرون په یو ګډ بیان کې ویل شوي چې په دغو کډوالو کې 50% شامیان، 40% افغانان او 0% عراقیان دي. د 3,500 کډوالو له جملې څخه څه باندې 18,000 په یونان کې د سمندر له لارې اروپا ته راوښتي دي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 1.40 روپۍ اخستل کیږي او 1.40 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 1.45 روپۍ او 1.14 روپۍ، یو پاؤنډ 1.50 روپۍ او 1.50 روپۍ 80 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 23 روپۍ 80 پیسې او 90 روپۍ، یو سعودي ریال 23 روپۍ 10 پیسې او 23 روپۍ 25 پیسې، یو افغانۍ 1 روپۍ 1 شپېته پیسې او 1 روپۍ 4 شپېته پیسې، او 240 ایرانی ریاله په یو پاکستانی روپۍ اخستل کیږي او 202 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت په ورځ په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم 4 او زیات نه زیات 13، په بنو کې به کم نه کم 2 او زیات نه زیات 14، او په کوټه کې به کم نه کم -4 او زیات نه زیات 10 ډیګري سینټی گریډ وي.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو اورئ او زموږ له همکارانو مو خبرونه واوریدل. په دې غړي کې به د نورو ریپورټونو ته څنګه د ریپورټونو تفصیل اورو. د پاکستان مرکزی حکومت لخوا په سند صوبه کې د رینجرز واکونو د واکونو د غزولو پر ضد د دغه صوبې حکمران ګوند پیپلز پارټي سختی نیوکې کړې دي. د خیبر پختونخوا پخوانی سینئر وزیر بشیر بلور د دریم تلین د لمانځلو په غونډه کې د عوامي نېشنل ګوند مشرانو وویل چې د ترهګرۍ په روانه جګړه کې باید د پاکستان مرکزی حکومت د دوی قربانۍ ومني او خپلې پالیسیانې د بدلې کړي. د جنوبی وزیرستان د بیکروشو مسعود قبایلو سره مالی مرستې بحال شوې دي.
پیسې ملاوی دا 25,000 پر خاندان ملاوی دي او دا ټوټلی 10,36,50,000 روپۍ جوړي.
او د افغانستان په هلمند ولایت کې د روانو جګړو له تازه حال مو هم خبرو د مشال ریډیو سره اوسه. روزونکو تاسو مشال ریډیو او مخکې تر دې چې نور ریپورټونه ورشو، په هلمند ولایت کې زموږ همکار الیاس دایی را سره دی. دایی صاحب، ستړی مشي او که په هلمند کې د روانو جګړو په اړه د مشال ریډیو اوریدونکو ته وایي چې اوس تازه حال څه دی؟
بشیر جان، تاسو اوریدونکو ته ډېر سلامونه. لکه تاسو چې یادونه وکړه، وو هلمند کې اوس هم په 15 ولسوالیو کې قانشین، واشیر، سنگین، مارجا او ګریش کې جګړه روانه ده. او د هلمند واریوان عمر ځواک وایي چې د جګړې تازه صورتحال چې دی هغه دومره دوی پیداوله چې جنگ روان دی او تلفات هم دواړو غاړو ته شته، خو دوی دقیقه شمېره د مرګ ژوبلې ونویل. او فاینل کې دا یې وویل چې
د الیاس دایی د ټلیفون لیکې قطع شو. موږ به کوشش وکړو چې هغه سره بیا هم خبرې وکړو، د بل رپورټ ته به ورشو، ځکه چې موږ په ډېر مشکله باندې د الیاس دایی سره د ټلیفون په تماس کې شوي، ځکه چې هلته ټلیفون صحیح کار نه کوي. خو کوشش به کوو چې بیا هم که په دغه اړه باندې څه تازه راځي نو د الیاس دایی سره به د ټلیفون په لیکه یو ځل بیا رابطه وکړو او کوشش به کړو چې هغه واخلو. خو اوس بل رپورټ د کراچۍ څخه لرو. د پاکستان مرکزی حکومت لخوا په سند صوبه کې د رینجر ځواکونو د واکونو د غزولو پر ضد د دغه صوبې حکمران ګوند پیپلز پارټۍ سختي نیوکې کړې دي. د سند صوبایي حکومت د رینجر ځواکونو واک محدود کړی و، خو پرون د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د دغه ځواک اختیارات پراخه کړل. د پیپلز او متحده قومي موومنټ ګوندونو پر دغه ځواکونو نیوکې کړې چې له خپلو واکونو څخه د سیاسي ګټو لپاره کار اخلي. خو مرکزی حکومت وایي چې په کراچۍ کې د امن بحالولو لپاره د دې ځواک پراخه عملیات ضروري دي. محمد عمران په دې اړه رپورټ لري.
د سند صوبې د خزانې وزیر مراد علي شاه تېره شپه ناوخته خبریالانو ته وویل چې د کورنیو چارو مرکزی وزیر چودھری نثار علی خان د آئین خلاف ورزی کړې او صوبایي حکومت به ورته جواب ورکړي.
چودھری نثار نے خاص طور پر جو دن پریس کانفرنس کی تھی،
چودھری نثار چې په خصوصي توګه کومه خبری غونډه کړې وه، هغه د دړو کونه ډکوا. هغه میډیا ته یوازې داسې خبرې کولې شي چرته چې هغه ته معلومه وي چې جواب ورکولو والا څوک نشته. زما په خیال وفاقي حکومت یو غیر آئینی کار کړی، په موږ به جواب ضرور ورکوو. د ذکر دا چې وفاقي حکومت د سند لخوا لیږل شوی د رینجرز د اختیاراتو هغه حکم نامه رد کړي چې پکې ویل شوی و چې نیم پوځي ځواک رینجرز به یوازې د ترهګرۍ، بدخورۍ، هدفي وجنو او اغوا کې ککړ ملزمانو پر ضد کاروایی کوي. ولی د هیڅ یو سرکاري وګړي یا دفتر پر ضد د کاروایی وړاندې به صوبایي حکومت نه اجازه اخلي. د کورنیو چارو وزارت ویان لخوا جاری شوی بیان کې ویل شوی چې وفاقي حکومت د دوه میاشتو لپاره د رینجرز په صوبه کې د بغیر له شرطه پاتې کېدو حکم جاری کړی. پیپلز ګوند د اطلاعاتو مرکزی سکتر قمر زمان کایره هم په وفاقي حکومت او په خصوصي توګه داخله وزیر باندې سختی نیوکې کړي او ویلي چې مرکزی حکومت صوبایي حکومت باندې خپل حکم نشي چلولی.
پدې
ملکی وزیر اعظم بادشاہ دی، داخله وزیر ځان ته سوایي. پدې ملکی پنځه صوبایي حکومتونه دي، د وفاق خپل حکومت دی، سند او کیوبل صوبایي حکومت. هغه د وفاقي حکومت د لاندې کار نه کوي، بلکې خپل یو آئینی حکومت لري. کوم ته چې حکم نشي کېدی که سوینو باید صوبایي حکومتونو سره په مشوره یو ګام پورته کړی شي. داخله وزیر د دې وړاندې هم که خبري غونډه نه وې کړې نو دا معامله به دومره خراب شوې نه وې. هم په دې اړه د پیپلز ګوند د شریک چیرمن اسف علي زرداری د ویان فرات الله بابر لخوا جاری شوی یو بیان کې ویلې شوی چې سند حکومت رینجرز ته محدود واک ورکولو آئینی حق لري او وفاقي حکومت که دغه شرطونه رد کړي نو دا د آئین پر ضد ګام دی. د فرات الله بابر په وینا چې په صوبایي معاملو کې به کله هم چاته د بې ځایه مداخلت اجازت نه ورکول کېږي او پارلمان په شمول هر یو ځای کې به د دې پر ضد آواز اوچتول شي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې پروګرامونه
تاندې هیلې په پاوکم یوولس بجو،
حجره په یو نیمه بجه،
ستونزی او سرکار په پاو باندې دوو بجو،
د کرخی پر غاړه په دوه نیمو بجو،
د نړۍ رنگونه په درې نیمو بجو،
مدرسې په اوسنی اثر کې په پاو کم څلور بجې،
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمو بجو.
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اورئ. پرون پېښور کې د خیبر پښتونخوا د پخواني سینیئر وزیر بشیر بلور د دریم تلین د لمانځلو په غونډه کې د عوامي نېشنل ګوند مشرانو وویل چې د پاکستان پالیسي جوړونکي دي د سیمې د امنیت لپاره په خپلو پالیسیو له سره غور وکړي او مرکزی حکومت د دوی د ګوند قربانیو ته باید په درنه سترګو وګوري. دوی زیاته کړه چې تر اوسه پورې نه د مسلم لیگ، نون حکمران، مرکزی حکومت او نه هم د تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت د بشیر بلور یاد تازه کړی دی. بلور درې کاله مخکې پېښور کې د پاکستانی طالبانو په یو ځانمرګي برید کې ووژل شو. په دې اړه د غلام غوث رپورټ اورو.
د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر او د پښتونخوا پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی وویل پکار ده پاکستان او افغانستان په ګډه د ترګرۍ او سخت دریځۍ په ضد رښتینی کردار ولوبوي. او د عوامي نېشنل ګوند پخوانی سېنېټر اپراسیاب خان وویل چې د ترګرۍ ضد د عوامي نېشنل ګوند پالیسي سمه وه او نن د ترګرۍ ضد قومي تګلارې په شکل کې د خبره منل شوې ده چې د ترګرۍ ضد جنگ د دوی خپل جنگ دی.
اوس وایي چې دهشتګردۍ خلاف جنگ زموږ جنگ دی. اوس ټول وایي چې خو په دهشتګردۍ شته دهشتګرد ټول پاتې دي. نو دا د دې خلکو وخت وي چې دا جنگ زموږ جنگ نه دی. نن تاسو وګورئ تر چې آل پارټیز کا فزرو شو ټولې پارټۍ دې ځای ته راغلې. نن هم د دې خبرې ضرورت دی چې پاکستان خپلې پالیسۍ داسې غوره کړي چې په هغې کې
او د عوامي نېشنل ګوند سردار حسین بابک وویل کچيري حکومت د قومي تګلاري په لړ کې سنجیده وي نو نن به یې په سرکاري توګه د بشیر بلور قرباني تسلیمه کړې وي. دا یادونه ورده چې د عوامي نېشنل ګوند مشر سیاستوال او مخکخ بشیر احمد بلور په 2012 کې د دسمبر په 28 نیټه په پېښور کې د تحریک طالبان پاکستان په یو ځانمرګي برید کې وژل شوی و. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. د مشال ریډیو خپرونې په مشال ریډیو ډاټ کام باندې هم تاسو همدا اوس اورېدای شئ. د جګړو او پوځي عملیاتو له کبله له جنوبي وزیرستان څخه د بیکورشو مسعود قبایلو لپاره د نغدو پیسو د ورکولو اعلان شوی دی. د قبایلي سیمو د قدرتي آفتونو د نظم اداره وایي چې د 2400 په خوښه کې هغه کورنۍ لپاره د پیسو ورکولو ورکول بیرته بحال کړي چې د څه مودې راهیسې پیسې بندې شوې وي. حکومت هرې کورنۍ ته 25,000 روپۍ ورکوي چې بې کوره شوو کډوالو په مختلفو وختونو کې د ځنډ له وجې نیوکې کړې دي. سیلاب مسعودی په اړه نور تفصیل درته وایي.
په سویلي وزیرستان کښې د قبایلو د قدرتي آفتونو نه د ژغورنې ادارې ایجنسی افسر سید عمر مسعود ویلي دي چې د مسعود قبایلیانو هغه 4,146 کورنۍ چې کومې د بې کوره کېدو نه د ورستې خپلې سیمې خپلو کورونو ته بیرته تللې دي، خو د حکومت د لورې نه د هرې کورنۍ د پاره منظورې 25,000 کلدار ورکړی شوی نه دی. اوس حکومت دغو کورنو د پاره 10,65,000 کلدارې منظورې کړې دي. سید عمر مسعود ویایي
2010 نه وخلا د 2013 پورا چکین د میز مسید متاثرین وفات شوي دي. سراروغه تحصیل ته او سروکي تحصیل ته دا تقریبا ټول خاندانونه وي 11,924. نو په 11,924 خاندانونه شي 4,146 رجسٹر خاندانینا خط للی گی چاہے خلک تا مخشی میز اے ٹی ایم کارڈ یعنی دا 25,000 روپے ہم نوے ور کریے. 4,146 خاندانینا تا چکی میں پیسے ملاوی دا 25,000 روپے اور خاندان میں لائیے جی خدا ٹوٹلی 10,36,50,000 روپے جوڑی
ہر کورا نئی تبا دے پنجویش ذرا کلدار ہو اے ٹی ایم کا ڈھونا چرتا ور وشل شی سید عمر مسعود وشائی
4,146 یقین رجسٹر خاندانی نے واپس کری دی آغ میں 28 تاریخ نا پٹانگ ٹی اے کمپاؤنڈ سے آدراشن جی یقین نہیں چرتا متاثرین تراشن میں لائی جی 28 تاریخ نا دا پروگرام شروع کی جی
پدامو کے با کبالیون دے زان سرا کم اسناد یا کم ثبوتونا راوڑی دا ہاں دے ایجنسی افسر نا وار وائے
دیکھ دے کلر دینی دیکھ دے خپل جن سرا شناختی کارڈ ہرو گی شناختی کارڈ سرا دیکھ دے تعمیر یا سپینا پارچہ ور کری ہوا چھ دیکھ لوا پاس لن میرا شن سپینا پارچہ میر ورتا ہے وی آر ایف نو آغا سپینا پارچہ ہو دے جن سرا رو گی
دغا کل دارے با دے روان میاش تے او دنوی کال اولینائی میاش تے پا کم کم تاریخونو او دے کم سیمے کبالیون تا ور کولی شی سید عمر مسعود زیاتوی
اول تاریخ شکیم 28, 29, 30, 31 دا تلور دے دے شراروغا یعنی دے لدہ سب دیویزن دے پورا دی او یکم 2, 3, 4 دا تاریخ شینا شکیم دی دا دے سرگیتی سب دیویزن دے پورا دی 5, 6, 7, 8, 9, 10 دا سپیز دے جا دے دغلوے سرے چے پدا چالور دے دے شکیم پوتے شی دو بیا پدا دے سرا مکس چلا دی
سید عمر مسعود دا ہاں وویل چے دے پشتنخواہ گورنر سردار مہتاب عباسی او دے سیمے نا دے قومی اسمبلی نمائندہ مولانا جمال الدین مسعود دے حال و زل ہو او خصوصاً دے گورنر آغا لوز چکومی پداغا بریکش دے سولی وزیرستان دے دورے پا موقع دے کبالیانو سرا کڑای وان داغا کبالیون دے دغی مالی ملاتر حق دار چشتن وگر زول سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپږ سوه یویش کلو هرسا او لنډو صفو 2,113 4,015 1,018 او 15,000 کلو هرسا اوریدلی شئ
اوریدونکو په کورم کې شیعه او سنی مشرانو د خپل سیمو د امن د ساتلو لپاره امن کمیټه جوړ کړې ده دا په داسې حال کې ده چې څو هفتې وړاندې په پړه چنار کې وی چاودنې ګڼ شیعه وګړي ووژل یاد دی چې په 2008 کال کې د کورمې د شیعه او سنی مشرانو ترمنځ د شخړو د مخنیوي لپاره یوه لوزنامه شوې وه او چارواکي وایي د دغه تړون تر مخه باید خلک د خپلو سیمو امنیت ټینګ وساتي نو ځکه پولیټیکل انتظامیه د ځایي قومي مشرانو سره جرګې کړي او دغه امن کمیټې جوړ شوې دي طارق اورگزی په دې حقله رپورټ لري
د براکور می مرسیال پولیټیکل ایجنټ نیک محمد مشال رډیو توای د دغه جرګو مقصد دا دی چې د علاقې په کچه جوړې شوې د امن کمیټیانو چې کم کردار دی هغه فعال او زیات کړي دی زیاتوي چې ولس د پخپلو سیمو کې امنیت ټینګ کړي او په دې لړ کې لا انتظامیه سره دی مرسته وکړي پکورما کې د مری امن لوزنامې له مخې دا ضروري دی چې د هر علاقې په کچه یوه داسې کمیټي وي چې هغه د سیمې امن برقرار وساتي په سیمه کې د شخړو مخه نیسي لپاره شی سنی مشرانو ترمن د مری امن لوزنامه په 2008 کال کې لاسلیک شوې ده ملک سید عباس چمکنی په نامه یو ځایي مشر مشال لوډیو توای تر هغه غواړي چې په سیمه کې یو ځل بیا هغه شان صورتحال پیدا کړي کوم چې په 2008 کال کې فرقایي شخړې د شروع کېدو وروسته پیدا شوې وو په کورما کې د فرقایي شخړو له امله ځایي خلکو ته سخت مالی او ځاني تاوانونه اوریدلی دي په پاړه چنار کې د دې میاشت په 14 بامی 14 شوې وه چې په هغه کې ځایي تنظیم د انجمن حسینیه او سرکاري ریکارډ تر مخه 24 عام وګړي مړه او 500 زیات زخمیان شوي دي انجمن حسینیه په نامه د شیعهګانو د ځایي تنظیم مشر ملک سراج علي مشال لډیو ته وایي ټول مل د ترهګرۍ ښکار دی او زیاتوي چې د دې مخه نیستو لپاره موږ حکومت سره هر قسمه مرسته کولو ته تیار یو
لکه د سی یو پاینټ سره شو پاتې موږ واضح
دی چې په تیرو درو کالو کې دا سلورما خونړی پیښه ده چې په باڼه چنار کې غټ شمېر خلکو ته مرګ ژوبله رسولې ده. د دې نه وړاندې د جولای میاشت په 2013 کال کې پرله پسې دوه بامی چودنې شوې وې چې په هغو کې 500 زیات کسان مړه شوي وو. د بامی چودنې بله غټه پیښه د ستمبر میاشت په 2012 کال کې شوې وه چې په هغې کې 12 کسان مړه شوي وو. د فروری میاشت په 2012 کال کې د ځان مرګي بدله عمله 340 عام وګړي مړه شوي وو. لشکر جنگ وی العالمی انصار المجاهدین تحریک طالبان پاکستان غازی ډله او تحریک طالبان اسلامی پاکستان هغه وسلوالې ډلې دي چې د دغو پیښو پړای په خپل سر اخستی ده. طارق ورغزه مشال ریډیو پیښور
د سولې پر لور
یو ناسا بدر شو بس دا مړی مراد اوس مال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ ایسا کرنا چی دا غمین نجون دا سرنست دا
غلط فیمی دا چی پا گولو بانی با نظریہ سوچ و فکر چکم دے ختمی گی
مگر فین دیو میندی نور نگواری چی نور کو بیگنا زامن و کتابو چونی تا کینی چونی تا خپل پلاو غوری چی نور غور بند کی
دا دا سولی آواز دے
دا سولی پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سوله ییزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو واوري. افغان ولسمشر پرون آذربایجان ته تر سفر وروسته نن انقره ته لاړه او هلته به د ترکی چارواکو سره د اقتصادي همکاري او په زیاتولو د سیمې پر امنیت خبرې اترې ولري. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د آذربایجان له سوداګرو غوښتل چې افغانستان کې پانګونه وکړي. د افغان چارواکو په خبره دوی آذری سوداګرو ته د پوره امنیت او ښو اقتصادي موقعو د برابرولو ژمنې کړې دي. فریبا ظاهری نور تفصیل درته وای.
افغان ولسمشر تیر ماښام د آذربایجان په پلازمینه باکو کې د هغه واد د ولسمشر په ګډون د بیلابیلو لوړپوړو چارواکو سره ولیدل او پر مختلفو سیاسي او اقتصادي مسایلو خبرې وکړې. د هغه واد له صدر اعظم آرتور سی سره د لیدو پر مهال دواړو مشرانو د افغانستان آذربایجان د اړیکو پر پیاوړتیا خبرې وکړې. د دغه سفر هدف تر ډیره په اقتصادي برخه کې د آذربایجان د همکارۍ جلبول شودل سوي دي. له ارګ څخه په خبرې سوي لمی کې ویل سوي چې ولسمشر غنی د آذربایجان له سوداګر سره د لیدو پر مهال هغوی وهڅول چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. ولسمشر غنی ویلي چې په افغانستان کې په ډیرو بنسټیزو برخو لکه د انرژي، ساختماني، کرنې، د سمچو د تولید، د مسو، فولادو، ګاز او تیلو د استخراج او د تورته نور برخو کې د پانګونې ښه فرصتونه شته. افغان ولسمشر آذری سوداګرو ته ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې د پانګونې په برخه کې د احتمالي ستونزو د مخنیوي په اړه له نړیوالو نهادونو سره په تماس کې دی او له هغوی څخه یې غوښتي چې دغه احتمالات وارزوي او د پانګوالو لپاره د بیمې اسانتیاوې برابرې کړي. شغلی غنی تغراز هغوی ته بلنه ورکړی چې له هغو ترکی شرکتونو سره چې د مهال په افغانستان کې په پانګونې بوختي وګوري او په دې برخه کې د هغوی له تجربو ګټه واخلي. آذری سوداګرو هم په افغانستان کې پانګونې ته لیوالتیا په ښودلو سره ژمنه کړې چې په ټولو برخو کې شته فرصتونه به وارزوي. ولسمشر غنی دغراز د آذربایجان د پارلمان له مشر سره هم لیدلې او هغه ته افغانستان ته د سفر بلنه ورکړې ده. په سیاسي برخه کې شغلی غنی د آذربایجان له ولسمشر الهام علیف سره خبرې کړې دي. د ازادي راډیو د آذری څنګه په راپور کې راغلي چې شغلی علیف په نړیوال ډګر کې د افغانستان له همکاریو مننه کړې او ویلې دي چې د قرباغ په برخه کې افغانستان په ملګرو ملتونو کې د آذربایجان د دریز ملاتړ کړی او همې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د آذربایجان د دایمي غړیتوب په اړه بي طرفانه رای ورکړې ده. د ولسمشر علیف خبره دواړه هیوادونه په سیاسي ډګر کې پرمختللې اړیکې لري نو اوس د دې وخت چې باید په اقتصادي ډګر کې هم پراخې اړیکې ولري. د دې سفر په ترڅ کې د همکاریو څو سندونه لاسلیک سو چې یوې د دواړو هیوادونو د کار او ټولنیزو چارو وزارتونو ترمنځ د کاري فرصتونو، ټولنیز خوندیتوب او استخدام په اړه وو او دوهم سند د افغانستان او آذربایجان د ملي راډیو تلویزیونونو په برخه کې د همکاریو په اړه وو. د اقتصادي چارو پوهان د ولسمشر د وروستیو سفرونو اهداف ډیر مهم ګڼي خو وایي دغه هیواد باید د سیمې هیوادونو د تفاهم لیکونو د عملي کېدو لپاره لازمي هڅې ترسره کړي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط اگر چیزیم دشت گردی مکمل ختم
افغانان سو باری بیشک چو
دیر سخت را باری تیرا یه هر چکلی
سو دوست مکنل مسلسل تلیمی داره بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د مازیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو اورئ. د دولس نیمو بجو د خبرونو لنډیز له احمد شاه زمی اورو.
پاکستان پیپلز ګوند د دې هیواد د مرکزی حکومت لخوا په کراچی کې رینجرز واکونو ته د ځانګړو اختیارات ورکولو او د دوی د کاري مودې غځولو ګام په کلک ټکو غندلی او دای پر سند صوبه یرغل بللی دی. پر ماښام د دې ګوند یو مشر او د سند صوبه د خزانه وزیر مراد علي شاه په کراچی کې وی خبري غونټول چې د کورنی چار مرکزی وزیر چودري نثار علي خان د آئین سرغړونه کړې ده او صوبای حکومت ورته ځواب وایي. عوامي نسل ګوند ویل د پاکستان ادارو او نور سیاسي او مذهبي ګوندونو د دوی د ګوند دا خبره اوس منلی ده چې د ترهګرۍ ضد جنگ خپل جنگ وبولي. د دې ګوند مشران پرون په پېښور کې د ګوند مشر غړي بشیر احمد بلور د دریم تل په مناسبت جوړې شوې غونډې ته په وینا کې زیاته کړې چې په پاکستان کې د ترهګرۍ په ضد روان جنگ کې د دوی تر یو زر زیات کسان قرباني ورکړې ده. برتانیې په داسې حال کې د افغانستان سهیلي ولایت هلمند خپل سرتیري لېږلې چې د راپورونو له مخې د سنګین ولسوالۍ زیاته برخه طالبان نیولې ده. برتانیې ویلي چې کم شمېره پوځیان یې په هلمند کې د مشاورتي رول لپاره ځای پر ځای کړي دي. د افغانستان ولسمشر اشرف غني په پام کې لري نن د ترکیې پلازمینې انقرې ته په سفر کې له ترکی چارواکو سره د بیلابیلو اقتصادي همکاریو په اړه خبرې وکړي. تر دې وړاندې نوموړي آذربایجان ته د سفر پر مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ د کار او ټولنیزو چارو او د رسنیزو همکاریو په برخه کې دوه موافقتنامې لاسلیک کړي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په شام کې د روس په هوایي بریدونو کې تر 200 ډیر ولسی وګړو خپل ژوند له لاسه ورکړی او محدود شمیر وسوال هم وژل شوی دي. د راپور په بریتانیا کې میشتي د بشري حقوقو د ډلې نن خپور کړی او د سپتمبر، اکتوبر او نومبر په میاشت کې د شام په هومس، ادلب او حلب ښارونو کې پر شپږ بریدونو تمرکز کړی دی. د ترکیې وزیر اعظم محمد داود اوغلو د شام په ادلب ښار کې د روس لخوا مشکوک پوځي برید غندلی او وایي د شام خاور به د روس د امپریالیستي اهدافو یوه برخه جوړه نه سي. د اوکراین حکومت او روس پلو بیتون غشتونکو د کریسمس او نوی کال د رخصتۍ په مناسبت پر اوربند هوکړه کړې چې د تیر شپې د دولس بجو راهیسې عملي شو.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو اوري د خبرونو لنډیز مو له احمد شاه عظیمی څخه واورید. اوس هم له اسلام آباد سراج زهیر ته غوښتنه چې د پاکستان د نن ورځې د ځینو رسپانو د ادارو غټ کې لوستي او تاسو ته راټول کړی دي.
نن له پیښور نه خپرېدونکي مشرک رسپانه خپلې ادارې کې وایي چې په قبایلي سیمو کې د یو غیر سرکاري تنظیم اخوت لخوا بې له سوده د قرضو ورکول یو ښه فیصله ده او د دې به غټه ګټه دا ورسي چې بې له سوده د قرضو به یو مثالي نظام عارفي شي. د ادارې په وینا چې د خیبر پختونخوا گورنر لپکارو چې هغه په دې موقعه په سرکاري کچ د قبایلي ځوانانو لپاره بې له سوده د قرضو اعلان کړی وي، ځکه چې یو غیر سرکاري تنظیم دا کار کولی شي، نو د یو ریاست حکومت لپاره دا ګران نه ده چې هغه د خپلې یوې شاته پاتې او د ترهګریزه پلې سیمې لپاره د روزګار موقع پیدا کړي. بل پلو ایکسپرس ورسپانه خپلې ادارې کې د ترهګرۍ پر ضد د اسلامي ملکونو په اتحاد کې د پاکستان په شاملې دولیک کړی دی او وایي چې د سعودي عرب لخوا د منطقې د سلامتۍ لپاره جوړ شوي د څلور دېرش اسلامي ملکونو په پوځي اتحاد کې د پاکستان په شاملېدو تر اوسه د حکومت لخوا څه واضح بیان مخې ته نه دی راغلی. او دا خبره د خارجه چارو سلاحکار سرتاج عزیز د سینټ غونډې دوران هم کړی ده چې حکومت د دې اتحاد په حق لا واضح نه دی او د تفصیلاتو جاج اخلي. ادارې وړاندې لیکي په موجوده صورتحال کې به پاکستان له خپل کورني معاملات په نظر کې ساتل پکار وي او دا ادراک بور لپکار وی چې د دې اتحاد نه باورتا سمره ګټه او تاوان ورسی، ځکه چې د منطقې سنگین صورتحال او مشرق وسطا کې د داعش له هلو زلو د مغرب په شمول ټوله اسلامي نړۍ پریشان ده. ادریا اخري کې لیکي هله چې پاکستان به د ترهګرۍ عالمی صورتحال په نظر کې وساتي او د وینو په دې سمندر کې د قدم کې خودون وړاندې به لولس او پارلیمان سره سلا وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو، د نړیوالو مطبوعاتو د کتنې وخت را رسیدل دی. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې لیکلی چې په دې وروستیو کې افغانستان کې د امریکایي ځواکونو وژل کېدل ښیي چې دغه هیواد کې جګړو زور اخیستی دی. د ورځپاڼې په خبره دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت د طالبانو د زاړه او د داعش وسلوالو ډلو د نوي خطر سره مخ دی. بلخوا د رویټرز خبري اژانس لیکلی چې په شام کې لږ تر لږه 3000 ایرانی پوځیان د حکومتي ځواکونو ملاتړ کوي چې په کې تر دې دمه څلور تنه لوړ پوړي ایرانی پوځي افسران وژل شوي هم دي. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي درته منور شوی.
د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په دې لیکنه کې راغلي چې د ګل په ورځ افغانستان کې د وسلوالو لخوا د شپږو امریکایي اهلکارو د وجلو پیښه څرګندوي چې په دغه هیواد کې د تشدد پیښې سیوا شوې دي. د دې پیښې سره د امریکایي صدر باراک اوباما هغه پلان هم د خطر سره مخ دی چې په کې د دې هیواد د امنیت زیاتره ذمواري په افغان ځواکونو اچول شوې ده. ورځپاڼې لیکي دا پیښه په داسې حال کې مخې ته راغلې چې افغان حکومت یوې خوا ته د وسلوالو طالبانو د مخ په زیاتېدونکو او لویو بریدونو مخنیوی کوي او له بلې خوا د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د اثر رسوخ مخه د نیولو هڅه کوي. د امریکایي ځواکونو د وجنې دا پیښه د دې خبرې یادونه هم کوي چې که څه هم د افغانستان نه زیاتره امریکایي ځواکونه وتلي خو دغه جګړه لا هم ختمه شوې نه ده. ورځپاڼه لیکي داسې ښکاري چې صدر باراک اوباما به د تیر په څیر یو وار بیا د افغانستان نه د خپلو ځواکونو د ایستلو په سلسله کې مناسب بدلون وکړي ځکه چې افغان ځواکونه د یو شمېر امنیتي ننګونو سره مخ دي. دا راز په افغانستان کې د اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې راپورته کېدلو د دې هیواد امنیتي ستونزه لا نوره پیچلې کړې ده. بلخوا رویټرز خبری ایجنسی خپل یو لیکنه کې وایي چې د 13 اکتوبر میاشت کې په شام کې د ایران سپاه پاسداران انقلاب ځواک یو جرنیل حسین حمیدانی وجل کېدو سره دا خبره قوي شوه چې په شام کې د ایران پوځي مداخلت تر کومه حده پورې ده. د نوموړي د وجل کېدو خبر د ایران د ستر روحاني مشر آیت الله خامنائی لخوا مخې ته راغلی چې بیا ځنې ایرانی رسنیو هم خپور کړو. رویټرز د سیړونکو په حواله لیکي چې په شام کې د بشار الاسد د ځواکونو د ملاتړ لپاره د ایران خواوشا 3000 عسکر موجود دي. دا راز د 13 اکتوبر په میاشت کې په شام کې د سلورو اعلی چارواکو په شمول لږ تر لږه 100 ایرانی پوځیان وژل شوي دي. په شام کې د ایرانی ځواکونو د موجودګۍ خبرونه په اول وار په 2012 کال کې مخې ته راتلل شروع شوي دي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سواد ملک
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په کرخه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم زمونږه ټوله خبرونه شته دي. تاسو کولی شئ چې له هغه ځای هم په ژوندۍ بڼه واوري او هم چې کومې خبرونه تاسو غواړئ له هغه ځای ډاونلوډ کړئ. ترکی د شام پر ادلیب ښار د روس هوایی بریدونه غندلی دي. ترکیه دا وکړي چې دغه بریدونه د شام د رژیم پر منځلارو مخالفونو شوي دي چې ډیر کسان پکې وژل شوي. روس تر دې مهاله په دې اړه چوپه خوله دی او دایله نه دی منلی چې دغه بریدونه روسی جازونو کړی دي. زموږ همکار فریبا ظاهر یې نور تفصیل لري.
د ترکیې صدر اعظم احمد اوغلو د سوریې په ادلیب ښار کې د شنبې د ورځې هغه بریدونه غندلي چې ګمان کېږي د روسیې قواو لخوا به سوي وي. د اوغلو وایي سوریه د روسیې د امپریالیستي اهدافو برخه نه سي ګرځېدلی. د دسمبر پر 16 نیټه په ادلیب ښار کې چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د منځلارو مخالفینو په لاس کې دی بریدونه وسوه او ډیری کسان پکښې ووژل سوه. دغه برید پر ګڼه ګوڼه مارکیټ سوی چې څو حکومتي ودانۍ او استوګنیز اپارتمانونه هم پکښې ویجاړ سوه. د اوغلو دغه بریدونه په توندو الفاظو غندلي دي. د وی موږ د اټلیپ پر شار د روسیې د هوایي ځواکونو لخوا د دسمبر د 16 نیټې بریدونه په کلکه غندو. په دې پیښه کې څو حکومتي ودانۍ او هم څو استوګنیز بلاکونه په نښه شوي دي. اپوزیسیون ډلې ادعا کوي چې 40 تنه یې وژل شوي او 15 نور یې ټپیان دي، خو د تلفاتو شمېر په حقیقت کې 200 تنو ته رسېدلی دی.
مؤلف يتكلاجا شكلاند
روسيا تروس دانا دمنلي چې دغه حمله د دوی هوایي ځواکونه کړې دي د دوغلو دغه رازوي په سوریه کې د روسیې بریدونه تر ډیر د حکومت پر منځلارو مخالفو او ملکی وګړو دي دی وای په هغه سیمو کې چې منځلارو مخالفینو واک له لاس ورکړی حالته د اسلامي دولت ډلې پیاوړي سوي دي ترکیه چې له څو کلونو راهیسې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د ګوښه کېدو غوښتنه لري په سیمه کې د روسیې رول ته د شک په سترګه ګوري د ترکیې صدر اعظم چې د سې شنبه په ورځ د هغه واد د واکمن ګوندونو له غړو سره په انقره کې خبرې کولې وویل
روسیا سوویتیک پلاورالار ve sovyetik iddialardan vazgeçerek
ve Rusya bayında Kuvani Şerevi İttihat Patir Dırva, Turuna, Avnur'u Melatun'u tadıdırına ve Şodal Uvatarvi.
Suriye toprakları,
Havrada, Rusya'da,
Suriye toprakları Rusya'nın emperyal hedeflerinin parçası değildir, olmayacaktır.
د روسیې او ترکیې ترمنځ اړیکې وروسته له غلا خړپړې سوې چې یوه روسي جټ الوتکه د سوریې او ترکیې ترمنځ پوله کې د ترکیې هوایي ځواکونو لخوا نسکور سوه ترکیه ادعا کوي چې دغه الوتکه د دوی هوایي حریم ته ننوتې وه خو روسیه بیا وایي چې الوتکه د سوریې له حریم څخه نه ده وتلې په دې پیښه کې یو روسي پیلوټ ووژل سو روسیې د سپتمبر پر 13 نېټه په سوریې کې هوایي عملیات پیل کړه او هدف یې په هغه هېواد کې د اسلامي دولت ډلې ځپل یاد کړی دی خو لویدیځ هېوادونه وایي روسیه غواړي چې سوریه کې د بشار الاسد مخالفین لمنځه یوسي او په دې توګه مسکو هڅه کوي د اسد رژیم واکمن پاتې شي
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې
د سولې نوبل انعام د سواد ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول پکره
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم
هر اورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم شته تاسو له غزه هم اوریدل شي نن د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د پولیو یا ګوزن ضد ویکسینو د کمپاین دوه مورزه پرون شروع شوې دی کمپاین کې به شپږ لکه او وویش زره غ ماشومانو ته د پولیو دوه څاڅکي ورکول کیږي چې عمرونه یې له 15 کلونو څخه کم وي دینی عالمانو پر ولس غږ کړی چې خپل ماشومان له مازورۍ څخه د ژغورلو لپاره د کمپاین کې واکسین کې باز محمد عابد یې رپورټ لري
د پولیو په ضد د واکسینو د ساسکو د کمپاین پرانسته د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی یو ماشوم ته د دوه ساسکو واکسینو په ورکولو سره وکړه نو موړی وویل چې دوی د ننګرهار له اړوندو ادارو سره د یو پروتوکول په لرلو سره دغه کمپاین پر مخ وړي
د زلا ورته منګل کا خامادګی لرو چې یو پروتوکول د زلا لرو د ټولو اړوند ادارو سره او دغه اړوند ادارو ارزیابي دغه د درست فعالیت کې به یو واکسینو موضوع هم وي چې هر ادارې کې په دې کې فارس کا زمنګ سره د خپل مسولیت و نه غنی غفلت وشي دغه ارزیابي په دې اساس کې
د ننګرهار د عام روغتیا مرستیالي ډاکټر مقدسی میراج په خپل خبرو کې وویل چې په دغه کمپاین کې به د بدمنې ول عمل په شرقي زون کې تر 25 زورو پورې ماشومان د پولیو په ضد د واکسینو لساس کو محروم شي
ټول هغه ماشومان چې په شرقي او ځکه ورته لاسرسی نه لرو 25 زره دي په ننګرهار کې اته سل زره ماشومان دي چې دوی ته به موږ لاسرسی نه لرو
د ننګرهار د ارشاد اج او اوقاف ریاست د نشراتو امیر مولانا عتیق الرحمن پزلی د جماعتونو په ملای امامانو غږ وکړ چې د پولیو په ضد د ویکسینو په کمپاین کې له رضاکارو ټیمونو سره مرسته وکړي
د ټولو هغه علماي کرامو چې د امت افضل او بهترین قشر دی غږ کوم عرض ورته کوم د 15 کلونو ښکته لاندې عمر شي دا غوی د ویکسینو واکسیناتوران سره کومک وکړي او د خپل مساجدو او د خپل مدارسو او د خپل مکتبونو زلاري غوښتې اعلان وکړي
د روغتیا د چارواکو په وینا د 2015 کال لفیل تر دا مهاله په ټول افغانستان کې د پولیو 19 پیخي سب شوی چې اته په ننګرهار دوه په کونړ سلور په فرا دوه په هلمند او په نیمروز پاریاب او هرات ولایتونو کې د پولیو یو پیخه سب شوی ده باز محمد عبید مشال رادیو جلال آباد
اوریدونکو له جلال آباد مو د پولیو ضد ویکسینو په اړه د باز محمد عابد رپورټ واورید الته د افغانستان په جنوبی ولایت هلمند کې موږ کوشش وکړو چې د خپل همکار سره خبرې وکړو خو هغوی ټلیفون کې څه ستونزه ده نو په هلمند کې په ګرشک خانشین او سنګین ولسوالیو کې د روانو جګړو په اړه د ازادي راډیو دری څانګې د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش سره خبرې کړې دي او هغه ورته ویلي چې تر ټولو سختې جګړې دا وخت په سنګین ولسوالۍ کې روانې دي چېرته چې تازه دمه افغان ځواکونه وررسېدلي دي او طالب وسلواله په شا کړی دي. په دې اړه که نور تازه معلومات راځي نو هغه به موږ تاسو وړاندې کوو، او دا هم باید یادونه کو چې دغه چارواکو د دې نو خبرو په اړه تر اوسه طالبانو څه نه دی ویلي.
مدرسې په وسنی اثر کې د مشال رادیو ونیز خبرونه مدرسې په وسنی اثر کې د مدرسو پر رول او فعالیت باس کوي.
د مدرسو اصل نظام الدین سهالوی جوړ کړی دی. مدرسې خود داسې پکار دی چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم هم ورکړی شي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقې او فرقواریت او تعصب د منځه لاړ شي.
دا خبرونه تاسو د هرې چهارشنبه پر ورځ د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او د هرې شنبه یا خالی پر ورځ د ماسپښین پر پاوکم دوه بجو له احمد شاه اعظمي سره اوریدل شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری مدرسې په اوسنی اثر کې د مشال ریډیو خبرونه ده چې تاسو نن له مشال ریډیو اوریدل شي. د دې ترڅنګ له مشال ریډیو ګڼې نورې اونیزي خبرونه هم خپرېږي چې تاسو یې هم د مشال ریډیو د خبرونو په اوږدو کې او هم د مشال ریډیو د ویب سایټ د لارې اوریدلی شي. او که د دې خبرونو د ښه کولو په اړه باندې هم تاسو سره څه تجویزونه او وړاندیزونه وي نو هغه هم موږ ته د مختلفو لارو راکوی شي. د فیسبوک د لارې موږ سره راتللی شي، د ټویټر د لارې راتللی شي، په ژوندو خپرونو کې هم موږ ته د ټلیفون د لارې ویلی شي. اوس خیبر ایجنسی ته ورځو. په خیبر ایجنسی کې د سپاه قبیلې مشران وایي چې حکومت چې کوم شرطونه په دوی باندې منلي وو هغې کې ځینې وسلوال حکومت ته حواله کړی دي، خو ډیر داسې وسلوال شته دی چې پر هغوی د دوی زور نه رسیږي. یاد دې وي چې حکومت څه موده مخکې د خیبر ایجنسی سپاه قبیلې مشرانو ته ویلي وو چې درنه جرمانه به ورکوي، ځکه چې د دوی په وینا هغه خلک چې حکومت ته مسلې جوړوي یا په حکومتي ځواکونو باندې حملې کوي هغه د سپاه قبیلې سره تعلق لري. خو د سپاه قبیلې خلک وایي چې دوی په خپله دومره غریب او بېوسه دي چې نشي کولی د وسلوالو خلاف یو څه وکړي. په دې اړه د فرهاد شینواری رپورټ.
د خیبر ایجنسی د سپاه قبیلې مشران وایي چې پولیټیکل چارواکو ته یې د خپلې قبیلې یو شمېر مطلوب کسان حواله کړي دي. قومي تړون یا سرشته هم جوړه کړې ده، خو د جرمانې پرې کول وس نه لري. دوی وایي چې د چارواکو یو شمېر شرطونو د منلو نه پس اوس پکار ده چې د دوی د قبیلې د بې کوره شو خلکو ستنېدل پیل شي. په دې هکله د سپاه قبیلې یو مشر شاه فیصل پرې د مشال ریډیو ته
دو سو چتیس کسانو لسٹ جوړ کړو. په هغه کې تقریبا شپږ پنځوس پورې خلک حواله شول. لکه په لسټ کې دام څه خلک دي چې هغه کې څه مړه دي پکې، نو داسې خلک دي په هغه باندې مې څه خبره روانه ده. لکه نو کم از کم چې هغه ته وبسي، خو موږ دا امید چې دا دوه خبرې سومنې کې دشي جرمنه معاف کی. اوس هم کوم په دا امید دی چې لکه کوم نت نه چې جرمنه غستې رو او آی ډی پیس ته خلک پیسې ورکوي یا خلی نه ته لکه کنه جرګې روانې دي. لکه او هغه په ذریعہ باندې موږ هم دا یو انتظامی هم داسې رویه معلومیږي چې لکه اوس د واپسې اعلان ته خبره ټیکوي. لکه
او د سپاه قبیلی یو بل مشر حاجی نصیب پردای وای
قوم سره جرمانا نشتا متاثرین دی و جرمانا چکن دی کو متاثرین دی زون دی پر خپل غوړی چې موسر امدد وشي ټول د نیوی وسره کوي. نو متاثرین دی کم زونه جرم حکومت لوي رکی. بل خبر دا چې اف سی آر باندې ولته لګو کیږي چې په لوکا کې خلک وی چې زه ته روخ کله وي پاوش تر پالته جنگ کې لوکا نو پالته جنگ کې پالته جنگ کې بیا مو باندې قانون دی کم قانون باندې لګوي چې په لوکا کې جنگ شو تا ون شو دا خو یو ځو کې نه شو.
د سپاه قبیلې مشران وایي چې حکومت ته په مطلوبو کسانو فهرست کې د لشکر اسلام وسلوالې ډلې مشر منګل باغ او د هغه دوه زامن چې یو پکې وفات شوی او ځینې داسې خلک شامل دي چې ډېر پخوا بهر ملکونو ته تللي دي او ځینې پکې په سیول ادارو کې نوکران دي. او د سپاه قبیله وایي چې په دې فهرست نظرثانی وشي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره
د مشال رادیو ځانګړی مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریټ کې
منګل تکنیک چې کومه ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ
اردوونکو تاسو زموږ غږ مشال ریډیو څخه اورئ. فورن پالیسی مجلې لیکلي چې د پاکستان د وسلوالو خلاف عملیات کوي، خو د سخت دریځو د پیدا کولو پر لاملونو یې نه یوازې سترګې پټې کړې، بلکې په ځینو وختونو کې د سخت دریځۍ د ډیرولو ملاتړ هم کړی دی. په مقاله کې راغلي چې د پاکستان ځینې مطبوعات او مذهبي مشران د ځوانانو د سخت دریځ کولو لپاره ځکه خلاص لاس لري چې د دغه هیواد قوانین هم د ورته کړنو ملاتړ کوي. د دې لیکنې غټ ټکی ورو په پاکستان کې د سخت دریځۍ په اړه د فارن پالیسی مجلې په دې لیکنه کې راغلي چې تیر کال پر پېښور آرمی پبلک سکول تر برید وروسته پاکستان د وسلوالو خلاف ځینې چټک یا تیز ګامونه اخیستي دي، چې له کبله یې په 2015 کال کې دغه هیواد کې د ترهګرو بریدونه کم شول او امنیت ښه شوی دی. په مقاله کې راغلي چې کېدای شي پاکستان د جنگ میدان کې وسلوال وژني، خو د هغې نظریې د ختمولو لپاره یې ډېر څه نه دي کړي چې وسلوالې ډلې قوي کوي. د مجلې په خبره څومره وسلوال چې وژل کېږي هماغومره په یاد هیواد کې د موزون چاپیریال د شتون له کبله نور را مخته کېږي. فارن پالیسی مجلې لیکي چې پاکستان کې ځینې ښوونځي، ملایان او مطبوعات خلکو ته دا خبرې کوي چې اسلام په خطر کې دی او د امریکا تر څنګ هندوستان د ترهګرۍ د قوي کولو تر شا ولاړ دي. د دې پر ځای چې د دې نظریه د خوراونکو خلاف ګامونه واخیستل شي، د پاکستان حکومت او په ځانګړي ډول پوځ یې ملاتړ کوي. سخت دریځه نظریات د پاکستان په قوانینو کې هم ځای لري. د دې هیواد په اساسي قانون یا آئین کې احمدیان غیر مسلم آیات شوي دي. همداراز حکومت او سخت دریځه خلک په اسانۍ د اسلام د سپکاوي د مخنیوي لپاره موجودو قوانینو یا بلاسفمی لا په اسانۍ سره په غلط ډول تفسیر او استعمالولی شي. په همدې حال کې د یو ریاست په توګه پاکستان په افغانستان او هندوستان کې پر جګړو اخته حقانی نیټورک یا شبکې جیش محمد او لشکرې طیبه ډلو سره خپلې اړیکې نه دي شلولې. فورن پالیسی مجلې لیکي چې پاکستان کې طبقاتي ټولنی نظام هم سخت دریځ ته لار هواره کړي، ځکه چې ډېر خلک نه بنیادي سهولتونه لري او نه هم د دې سهولتونو ترلاسه کوونکو موقعو ته لاسرسی لري. په 2009 کال کې په سواد کې تحریک طالبان پاکستان په غریبو خلکو غږ وکړ چې دوی سره یو ځای شي او د مالدار ځمکه لرونکو څخه برخه وغواړي. له دې کبله زمیندارانو خپلې سیمې پرېښودلې او طالبانو د ټولنې له دې نه انډولۍ د خپل فکر د پراخولو لپاره کار واخیست. په مقاله کې راغلي چې که پاکستان د ټولنیز او اقتصادي نه انډولۍ د سمولو لپاره کار ونه کړي، نو وسلوال ترې د جنګیالیو د زیاتولو لپاره کار اخیستلی شي.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش په لنډو سپو 2013 15,300 او د انټرنیټ للارې په مشال ریډیو .com باندې صفا اوریدلی شي.
اوریدونکو زموږ غږ له مشال ریډیو اوري. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د چین او پاکستان ترمنځ د تر د سکرو یا کوئلې پروژې په حقلای و مقاله خپره کړې ده. ورځپاڼې لیکي چې د 840 میلیون ډالرو برابر دغه پروژې لپاره پاکستانی او چینایي بانکونه قرضه ورکوي. دا پروژه د چین او پاکستان د اقتصادي راهداري پروژې تر چتر لاندې ترسره کیږي او په 2013 کال کې به کار پوره شي. د دې مقاله تفصیل درته ملیحا مرزا دا وایي.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي د ګل په ورځ پاکستان او چین په بیجینګ کې د 840 میلیون ډالرو د تر ماینینګ او ورسره تړلې د پاور پلانټ د یوې پروژې په مالی راضینامې دستخط وکړي. ورځپاڼه لیکي د سین انګرو نومې د کوئلې د ماینینګ کمپنۍ ایس ایم سی ایم سی او انګرو پاور جن تر لیمیټډ نومې یوې بلې کمپنۍ په چین کې دغه موافقې لاسلیک کړي. د ورځپاڼې په خبره د تر کوئلې د دویم بلاک نومې پروژې لپاره د قرضې راټولولو په هکله مذاکرات له هغه وخت راهیسې روان و کله چې سخ کال د چین ولسمشر جی جن پینګ پاکستان ته د دورې په وخت په اصطلاح نامو دستخط وشوې. د مالی معاهدې له مخې یو شمېر ځایي بانکونه به د ماینینګ پروژې لپاره 250 بلیون روپۍ ورکوي. دغه پروژه به ایس ای سی ایم سی سرته رسوي. بلخوا د پروژې سره تړلې پاور پلانټ چې 22 بلیون روپۍ لګښت پرې راځي، انګرو پاور جنتر لیمیټډ کمپنی به جوړوي. په ځایي بینکونو کې حبیب بینک لمیټډ، یونائیټډ بینک لمیټډ، بینک الفلا او فیصل بینک لمیټډ شامل دي. په بارونو بینکونو کې د چاینا ډیولپمنټ بینک، کنسټرکشن بینک اف چاینا په ګډون انډستریل او کمرشل بینک اف چاینا شامل دي چې د پروژې لپاره قرض ورکوي. رسپانې لیکي دغه پروجیکټ ته چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژې لاندې عملي کیږي. د دغو راضی نامو د مسودو منظوري د پاکستان د خزانه وزارت روان کال ورکړې وه. د پاکستان حکومت د قرضې د ترلاسه کولو لپاره د 200 ملیون ډالرو ګارنټي ورکړې ده. رسپانې لیکي تمه ده چې دغه پروژه د 2013 کال پورې مکمل شي. د پروژې په دویم پړاو کې به د کوئلې ماین دومره پراخ شي چې 1.6 ملیون ټنه کوئله به پیدا کیږي او د 625 میګاواټو پاور پلانټ به هم ورسره شامل کړي.
پام گوا یال ور سر دی
خبرونا او فریادونا
ومانا اخرستی مانا
حلی کچی تیر دی نبازی پام گوا
الوهی گرگن صاحب دا خو مگر سر خوری
را غلی جمهوریتی اس نے اخلو بخوند
گرانو اوریدون کو ددین مخه چی مری سیب نور جوړونګانو بس
اوئے اوئے اوئے خودر ته وئی دی میو جی پام کا
د مشال رادیو مزاحیه پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعه او نهې پورز
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. اوس هم د مومندو شبقه در کې د کباړ یو مارکیټ ته ورځو چې خلک هلته څنګه په کمو پیسو ښه شیان اخلي. شنواز ترکزی دا رپورټ را لېږلی.
له یوې هفتې راهیسې کله نه چې یخني زیاته شوې ده د شوقدر د لوبو پارک کې د کباړ پیزارونه، جیکټونه، کوټونه او بنیانونه خرڅونکو بازار لګولی. لږو زیات سل دوکاندارانو یا کباړیانو دغه سامانونه راوړي چې اخیستلو یې د شوقدر چارسدي او د مومندو جنسۍ نه اولس راځي او د ساړه نه د بچ کېدو لپاره ارزان او مضبوط کباړي سامانونه اخلي.
زما نوم حجي اختر جان دی. زه د کغونډ د مومند جنسۍ د کباړه اوسېدونکی دلته خو مې د کباړ کې د دستانې اغېستې ځان له مزورۍ لپاره بس غریب سړی خود د جری رضیت گزارا کی زکه دکانونو کې سامانونه ګران دي. دوی د سیار سړی خدانه شي اغېستلې کبار کې چې 50-50 روپې ورکې نو خوشي به دی اغېستې دکان کې به تاغه په 300-350-400 پورې ملاویږي.
د 400 اوسیدونکو لطیف خان وویل چې هغوی دومره زیاتې پیسې نه لري چې ګیلې نوې سامان پرې واخلي. د کبار بنیانونه هم ارزان وي او بل دا چې هر رقم رنگ او ډیزاین پکې ملاویږي.
یاره دلته خوړو لس بنیانونه منو بوټان موټان اخلو د دې د سودا خو دونه فائدہ را چې برته لنډو ما تقریبا یو دو کال مخکې دا بوټان غشتي په 200 روپے باندې ترنن ساته پورې دا بوټان چکم دي دا فائدار دي چلیږي او زویل مې اغه ور غشتي په 1100 روپے باندې په پاک خدای یقینو کې چې بیگا میو قتل بیگا شلې دي تلې ملي ته پروت دي.
راحت شاد شو قدر وسیدون کې دی او هغه ول چې په 200 روپو هغوی د یو تن لپاره جیکټ یا بنیان په بازار کې اخلي. هم په هغه روپو د ټول کور لپاره دغه سامان په کباړ کې خپه آسان اخستې شي.
تستانی سب نیرو نه باندې موټر سایکل لپاره دې راغلی او جمع دې خني میاشت نیمه کیږي چې ډېره سیوا شوې ده. بازار کې چې یو شی په یو کم روپو یو شی کیږي هلته دلته په 15 کیږي او هغې نه پیدار هم وي بل ګرم هم وي یخنۍ پکې ښه سړی پکې ګرم وي.
خرڅونکو وویل چې هغوی دغه سامانونه د کراچۍ نه راوړي او دا ټول سامانونه بهر ملک وي. دوی د کباړ دغه سامانونه هر سهار راوړي ولې 3 بجې یې بیا غونډوي ځکه چې وروستو په دغه میدان کې د سیمې زلمي فوټبال، کرکټ او نورې لوبې کوي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، شوقدر.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. اوس هم تاسو ته په پښتو موسیقي باندې د کمپیوټري سازونو د بد اغېز په اړه هارون باچا رپورټ تر اورو.
د پښتو موسیقۍ په اړه کوي خواته ویل کیږي چې په دې وروستیو کې وده کړې. نو بلې خواته په خبر میشته سازندگان وایي د موسیقۍ ثبتولو نو او مشینی طریقو د دوی ژوند او کار روزګار سخت اغېزمن کړی دی. د سبزلی په نوم د تبلې یو نومیالی استاد وایي شاوخوا شپږ میاشتې کیږي چې خپل ساز ته یې ګوتې نه دي وروړي. نوموړی د پښتو موسیقۍ کمپیوټري اندازونه او په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې روانه ترهګري د پېښور د موسیقي غږونکو د بیکارۍ غټ لاملونه یادوي چې وایي
یو کال نه زیات شو ولله دلته کار نشته، هیڅ هم نشته.
هغه کمپیوټرایز ویډیوګان او سافټویر کې هر څه اشتاري دم هم اشتار دي څنګه هم اشتار اوس په طرز هم جوړیږي بس ته خالي وایا موږ مزدوري هم نشو کولی کنه دومره استادان یو دومره هیوارډونه ملاو شوي دي دلته چولې خرڅم د بل څه مزدوري کوم چېرته نو بد لګي کنه دهشتګردي دی دلته والا روزانه اخوا د مکا کلاسول
په پېښور کې د فضل په نوم د تبلې یو بل استاد هم له دې امله چې د کار هغه زوړ خوندي پاتې نه دی سر ټکوي. دی د پاکستان له حکومت غواړي چې د ټلویزیون او ریډیو د هنرمندانو معاشونه ورزیات کړي.
سنگران نن دا کوشش کوي چې یاره موږ کمپیوټرایز ریکارډینګ مطلب کوم شوګانو کې هم په کار راځي کمپیوټرایز سټوډیوګانو کې چې څنګه ګوري نو هغه کې په پروفیشنل خو یو قسم نیچا فنکار ګرانی سره تعلق صادق زه دا وایم کنه لکه څنګه یو سپی برتی شي وخت په وخت دغه ترکیم کیږي نو کدی دا سرکاري نظام په داسې طریقه کې د فنکارانو لپاره دا ډېره خبره ای.
هم په پېښور کې پیژندل شوی سندرغاړی کرن خان استادانو سازندګانو ته ورپېښې ستونزې تاییدوي او وایي چې په مارکیټ کې د دوی د ژوندۍ او سازونو ځای اوس مشینی هغو نیولی دی.
د کمپیوټر دغه میوزیک راغی د کمپیوټر دغه زمانه راغله چې دکاندار نه غواړي او دلته چې سندرغاړی کولی نه شي نو لازمي خبره ده دغه تبلې والا کار پکې خراب دی.
د پښتو موسیقۍ یو د پام وړ شمېر اورېدونکي په عین وخت کې وایي کمپیوټري او له شوره ډکې سندرې هیڅ نه خوښېږي او دا چې د ساتیرۍ لپاره هماغه د پښتو زړې او له سوچه پښتني سازونو سره جوړې شوې سندرې اوري. د خیبر پښتونخوا